السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستنګ زایم د ازادي رادیو دغه مخامنی خبری مجلې ته راغلاست ویم پیل په لنډو خبرونو کو د تاجکستان امنیتي چارواکي وایي د لومړي ځل لپاره د افغان قاچاق کوونکو یوه ډله په سرحدي سیمه کې د ډرون په وسیله له منځه وړي. د ازادي راډیو تاجکي څانګې د تاجکستان دولتي تلویزیون د یو راپور په حواله ویلي و تنه قاچاقبر د افغانستان له پولې تر راوښتو وروسته په نښه شوي. راپور کې راغلي پیښه د نومبر د شلمې په شپې پولې ته نږدې همداني سیمه کې شوې. دوی ویلي د همغې شپې په سهار د دوو تنو جسدونه چې د تخار د ارقد ولسوالۍ اوسیدونکي بلل شوي موندل شوي، خو دا معلومات نشته چې پنځه نور مړي څه شوي دي. وړاندې راغلي د برید سیمه کې په پنځو کڅوړو کې 116 بستې نشئی مواد موندل شوي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي ملي د ګردیز ملي تلویزیون خپرونې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو د بندیز له کبله ودرېدې. دغه مرکز نن یک شنبه په خبرپاڼه کې ویلي د پکتیا ملي تلویزیون خپرونې اوس راډیویي بڼې ته اوښتې دي. د خبرپاڼې له مخې پکتیا درویشتم ولایت دی چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې دغه بندیز پکې عملي کیږي. د رسنیو د ملاتړ بېلابېلو سازمانونو پر دغو محدودونکو اقداماتو نیوکې کړي، خو د پام وړ کومه پایله یې نه ده ورکړې. د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو تر اوسه پکتیا کې د تلویزیون د بندېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو کابل کې د کابینې ګڼ شمېر غړي لا هم د خپلو ورځنیو چارو لپاره له ویډیویي راپورونو کار اخلي. په هرات کې د طالبانو چارواکي وایي لک تر لږه لس تنه په یو ترافیکي پیښه کې مړه شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. ځینو کورنیو رسنۍ ویلي چې پیښه نن سهار د هرات کندهار پر لویه لار د هرات د زاول ولسوالۍ اړوند سیمه کې شوې. په زاول ولسوالۍ کې د امنیه قمندانۍ مرستیال یار محمد صادق ویلي پیښه د یو مسافر وړونکي 302 بس او فلاین کوچ ترمنځ د ټکر له کبله شوې. هغه ویلي مسافر وړونکی بس له هراته کندهار او فلاین کوچ له دایکوندي هرات ته روان چې سره ټکر شول. د پیښې لامل تر اوسه نه دی څرګند. د روان کال په اسد زمري میاشت کې د اسلام قلعه هرات ترمنځ له ایرانه د ایستل شوو کډوالو یو بس له یوې لارۍ سره ټکر شو چې لږ تر لږه اویا کسان پکې مړه شول. لازادی رادیو خبرو ته غواګی است. د افغانستان 500 تازه میوه او توت ازبکستان ته صادر شول. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دغه محموله پرون د لیندې په لومړی صادره او په وینا یې دغه لړۍ به دوام وکړي. دغه په خبره د توتانو، انارو او مڼو د دغې محمولې ټول ټال ارزښت 2.5 لک ډالره کیږي. او د اروپایي ټولنې، امریکا او اوکراین چارواکي نن په جنیوا کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د واشنگتن پر وړاندیز شوې طرحې بحث کوي. دا غونډه داسې مال جوړیږي چې اوکراین او اروپایي متحدانو یې د وړاندیز شوې طرحې په اړه اندېښنه ښوولې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د تېرې جمعې په ورځ وویل د اوکراین ولسمشر تر پنجشنبې وخت لري چې دغه 28 ماده یې د طرحه تایید کړي. طرحه کې له اوکراین غوښتل شوي چې د جګړې د پای ته رسیدو په بدل کې د خپلې خاورې یوه برخه روسیې ته وسپاري، د پوځیانو شمېر کم کړي او ناټو سره د یوځای کېدو له غوښتنې تیر شي. ازادي رادیو ته غواګیست وربه شو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. سر مطلب مو په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو پناه غوښتونکو په اړه دی. د حکومت خپل اتباعو ته امر کړی چې بې اسناد افغان کډوال خپلو کورونو وباسي. په دې اړه به هم تاسو ته ریپورت ولرو چې د یو شمېر ښځو لپاره د ګنډلو یا د خیاطۍ د ورکشاپ په لاره اچول شوی. د هغه هم داسې وخت چې لزګونه لزده کړو راګرځول شوی نجونې پکې په کار بوخت دي. په هرات کې د زعفران ګل د ملي لسم جشنواري په ارتباط هم رپورټ لرو. هیله ده ملتیا مو وکړئ.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په پاکستان کې میشته شمیر افغان کډوال او پناه غوښتونکي وایي د غیوات حکومت خپل اتباعو ته امر کړی چې بې اسناد افغان کډوال د خپلو کورونو وباسي. دوی وایي د پاکستان حکومت دا هم ویلي که کوم پاکستاني بې اسناد افغانانو ته کور ورکړ بندي بشي. د دې افغانانو په خبره د 17 کال کې چې د پاکستان حکومت لاله وړاندې د دوی د ویزو د تمدید غوښتنې رد کړي او اوس مهال هلته میشت ډېری پناه غوښتونکي د استوګنې قانوني اسناد نه لري. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې میشت یو شمیر افغان کډوال او پناه غوښتونکي چې په کرایي کورونو کې ژوند کوي وایي په وروستیو کې ورته د کورونو خاوندانو د کورونو د خالي کېدو خبرداري ورکړي او بل کور هم څوک نه ورکوي. د دوی په خبره د کورونو مالکانو ورته ویلي د پاکستان حکومت پرې فشار راوستي چې بیا اسناد افغانانو ته کورونه ورنکړي. د افغانانو ویل د عمله ل جدي ستونزو سره مخ دي. د اسلام آباد په ای یو لسیمه کې میشت یو افغان چې د امریکا ته د ایس ای وی په نوم د کډوالۍ کیس لري وایي ل خپلو 15 اولادونو او مېرمنو سره ل تیرو اته میاشتو راهیسې د غلطه استوګندې خو په خبره تازه ورته د کور مالک له کوره د وتلو ویلي دي. د چنه غواړي په راپور کې نوم خپور شي. د امنیتي اندېښنو له امله د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل که څوم د ویزې د تمدید غوښتنه کړي خو د پاکستان حکومت ورته تر اوسه ویزا نه ده ورکړي.
حکومت چې د کورونو مالکینو ته خبرداري ورکړی دی چې کورونه دي خالي کړي له کورونو دي ووځي. نو له ګڼو ستونزو مشکلاتو سره خلک مخ دي. هیله دا ده چې لږ تر لږه هغه افغان مهاجر چې هغوی کیسونه لري څو کیسونه یې زرزر پروسی شي او لږ تر لږه د دوی یو لاره معلومه شي.
د اسلام آباد په بی ول لسیمه کې میشت یو بل افغان هم چې لورته سونځ سره مخ ته ونی غوښتل پر راپور کې نو مخبور شي د غږ د بدلون په شرطه ازادي راډیو ته ویل
د کور مالک بدون اسناد ویزه یو افغاني ته کور ورکړل شو. نو د کور مالک او کرایدار سیده دوانه با نیول کیږي او زندان ته وړل کیږي. په نن سبا ورځو کې ډیر زیات وضعیت خراب دی. پولیسان هم هر شپه راځي حتی شپې سلور بجې مرغلي دي په مومن دروازې وهلي دي.
په دې هیواد کې مشت افغانان وای دوی نه وازی په پلازمین اسلام آباد کې لدی سونځ سره مخ دي بلکې د دې هیواد په نورو ایالتونو کې هم ورته مشکل موجود دي. د خیبر پختونخوا ایالت د پیښور خار په حیات آباد کې مشت افغان عبد الله ازادي راډیو ته وویل
نو پویږي چې څو کولایو خدای کیس کارونه روان دي بهر ته د تک لپاره منتظر یو. هغه پروسه ځندې له بلې خوا د ویزې ستنشن یا سټیج د تمدیدي هغه بند کړي. له بلې خوا د کورونو مالکانو نوټیس ورکړی کو کورونو مباسي ډېرو ستونزو مشکلات سره مخ یو. بیخي یو نو رواني ناروغي موږ ته پیدا کړي له ډېر تشویشو.
د اسلام آباد په بیلابیلو خارګوټو کې ځایي مسولینو په لیکلي بڼه د کورونو مالکانو ته خبرداري ورکړي چې بیا اسناده کډوالو ته د کورونو، دوکانونو او ملکیتونو په کرایه نه ورکوي. که څه هم پاکستان په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي خو په وروستیو کې په کورنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر تلال چودري په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې که هر شخص یا بنسټ بیا اسناده افغان کډوالو ته کور، دوکان یا هم کار ورکړي قانوني مجرم بلل کیږي. دا په داسې حال کې د چی پوروسیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ ظاهرا داړي کول ترنګلتیا او ډیورن کرخې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د اکتوبر د 11 مله سخت نه خطر وسه. پاکستان په دې هیواد کې میشت افغان کډوال تر سخت فشار لاندې راوستي. لدینه خطر وسه کڅوم دواړه لوري درې ځل په دوحه او ترکیه په استنبول کې د سونزو د حل په هدف کې نسل خو ظاهرا د خبرو کومه پایله ورنکړه او نه هم د اړیکې ورغې دي. په پلازمین اسلام آباد کې اوشمیر افغانانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې پاکستانی پولیس نږدې هر شپه ناوخته د دوی په کورونو یرغل وروړي او هر ډول شخصي حریم ته له درناوي پرته د دوی کورونو او ان خونو ته ننوځي او زوروي. تازه د طالبانو د حکومت د بیرته سنو شوې ستونزو ته د رسیدنې کمیسیون ویلي چې یوازې پرون شنبه د اکتوبر 22مه له ایران او پاکستانه 2102 کورنۍ افغانستان ته سنې شوې چې د کورنۍ د غړو شمیر یې 1955 تنو ته رسیدي. د کمیسون په یو اعلان کې ویلي چې په دې شمیر کورنیو کې نه وشتي له ایران او پاتې نورې له پاکستان په خپل خوخه او جبري ډول ستنې شوی. تیر اونۍ د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري په یو راپور کې ویلي چې پوروسي ونیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او جبري ډیپورت بهیر چټک شوی. په دې راپور کې راغلی چې د روان نومبر میاشتې له دوهمې د همدې میاشتې تر اتمې نیټې پورې له 10,000 زیات افغانان په پاکستان کې نیول شوي او توقیف شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
یو شمیر افغان میرمنې وایي د ګنډنې یا خیاطۍ کارخانې جوړې کړي چې لزګونه نورې له دندو او زده کړو راګرځول شوې نجونې هم ورسره کار کوي. دوی وایي اوس د خپلو ماشومانو روزنه کوي او د خیاطۍ له ماشین ګټه اخلي. د طالبانو حکومت پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته افغان میرمنې په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې له کار راوګرځولې او له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع کړې. جزئیات د فیروزی عزیزی په ریپورت کې.
د دلته د ګندنې یا خیاطۍ په دې کارخانه کې خسي کار کوي. دا کارخانه د غزنی ولایت یو اوسیدونکو میرمنې لخوا کابل میشتو میرمنو او انجنونو ته جوړه شوې ده. د چېونو غوښتل نومې په راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل په تېر جمهوري نظام کې په کار او ټولنیزو چارو وزارت کې دنده لرله، خو د طالبانو پر اتاک سره په کور کې نول شوې ده. د پنځو ماشومانو مور ده، خاوند یې هم په خیاطۍ کې کار کوي، خو د کور ډېر لګښتونه دا پرې کوي.
ګنډ افغانیم جوړوم، هر رقم لباس جوړوم، بل دکان ته هم شاګردان ته درس ورکوم، چرمدوزي او خیاطي، او زه خپل هم خیاطي کوم. خلک دي وته جامې راوړي، مانا د مخلو جامې راوړي، هر قسم کالي ګنډم. اول مې په کور کې خیاطي کوله، بیا وروسته دکان ونیم کې باندې کار کوم، ځین شاګردان یم، هم درس ورکوم، دالي خیاطي سامان د اشیان هم سره خرڅوم. کوچنی ویترنګ مې د دکان مخې ته ایښی. اول مې سات دومره نه و ښه لکه اوسې ده، ستا دغسې مېرمنې ډېر شته چې درس هغه له خپلو وظیفو چې پاته شوي دي، دا بېرته دا د موږ هغه ته مسلک ته
دا زیاتوی چې یاد کارخونه کې ورسره لشلو زیاتې خزی او انجونې کار کوي، چې په خبره یې ډیری د طالبانو حکومت لخوا له دندو او زده کړو راګرځول شوي دي. د کابل ښار یوه اوسیدونکې او له زده کړو راګرځول شوې نجلۍ چې په دې کارګاه کې کار کوي، د بوختیا ورسره روحي، رواني او اقتصادي اړخه ډیره مرسته کړې ده. د هم نه غوښتل چې راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
زما پانتون کې اوس مستر پاتې و چې بندیز ولګېده. ما قبل کې برخه کې زده کړې کولې، یو کال کېږي چې خیاطۍ ته مې مخه کړې، ځکه د زده کړو پیل ته مې ډېره تمه شوم خو پیل نه شوې. یوه نجلۍ خو ډېرې اړتیاوې لري، نو باید په خپلو پښو ولاړه وي. په همدې ځینو جامو چې ګنډ وي خپل مصرف راباسو، له ذهني اړخه یې هم ډېره راسره مرسته کړې ده.
دوی وایي که څه هم ډېری وخت د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت محتسبینو له بېلابېلو سپارښتنو څار او ان تلاشیو سره مخ کیږي، خو ټینګار کوي چې خپل کار ته یې دوام ورکړی دی. یوازې په پلازمینه کابل کې نه، بلکې یو شمېر ولایتونو کې هم ګڼو میرمنو ګنډنې یا خیاطۍ ته مخه کړې ده. د هرات ولایت اوسیدونکو او د جمو ګنډلو یو کارخانه مشر وایي چې په تیر جمهوري نظام کې د هرات ولایت بیلابیلو عدلي او قضایي ادارو کې دنده درلوده، خو په خبره یې وروسته له هغې چې د طالبانو لخوا له دندې لرې سوه، د دغه ولایت په جبریل ولسوالۍ کې د ګنډنې کارخونه جوړه کړه چې 25 نورې له کار او زده کړو راګرځول شوې ښځې او نجونې ورسره کار کوي. دی هم د نوم نخ پرابلو په شرط. ازادي راډیو ته وویل
ما تولیدی دارم به جبرائیل ته 15 نو لباس میدوزم.
زه په جبرائیل کې تولیدی کارخونه لرم چې 15 ډوله جامې پکې ګنډم، 25 مې کارکوونکي دي. اوس خو ټولې ښځې په خپلو کورونو کې خیاطي شوې دي. دومره چې خیاطانې ډېرې شوې، دومره پیرودونکي نشته. دلته ورځ بلې ته ښځې ځپل کېږي.
هرات هغه ولایت دی چې په دې وروستیو کې ورنه د برقې یا چادرې د جبري کېدو راپورونه هم خبر شوي دي. طالبانو 2021 کال په اگست کې پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې ښځې په ډیری دولتي او نا دولتي ادارو کې له کار کولو راګرځولي، او د دوی سینګارتونونه یې هم ورتړلې دي. دوی دغه شان نجونې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو هم منع کړي دي. حجاب یې پرې اجباري کړی، له شرعي محرم پرته یې پر سفر بندیز لګولی، او تفریحي پارکونو، ښځینه حمامونو او ورزشي لوبغالو ته یې هم نه پرېږدي. پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو حکومت دا محدودیتونه په کور دننه او نړیواله کچه په پراخ ډول غندل شوي دي. خو د طالبانو حکومت وایي دوی د نجونو او ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، هغه یې دا چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کوم دغه زه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسول
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه ژبه،
او که چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري وزارت په افغانستان کې د زعفرانو د کښت او تولید په کچه کې د زیاتوالي خبر ورکوي. دغه وزارت مرستیال په هرات کې د زعفرانو د جشنواري په لومړۍ ورځ وویل سکل په 2000 هکتار ځمکه کې زعفران کرل شوي. خو د زعفرانو یو شمېر بازګران او د زعفرانو د شرکتونو مسؤلین وایي سکل حاصلات د قناعت وړ نه وو، خو په نړیوالو بازارو کې د افغانستان د زعفرانو غوښتنه زیاته ده. جزئیات په دغه رپورت کې.
د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري وزارت وایي چې سکل د افغانستان په 2000 هکتار ځمکه کې زعفران کرل شوی او په ټوله کې یو سلويخت ټنه زعفران تولید شوی. د دې وزارت مرستیال سید رازم عثماني پرون شنبه د نومبر 28 په هرات کې د زعفران ګل د لسمې جشنواري په لومړۍ ورځ ویل دا شمیرې د تیر کال په پرتلا لوړوالی ښیي. د دې وزارت لوري په دیاړه په یو خبره شوی اعلامیه کې هم راغلی چې دوی بزګرانو ته ډاډ ورکړی چې یاد وزارت د زعفرانو د بزګرانو ترڅنګ ولاړ دی او دا چې د دوی ستونزې به ورحل کړي. د زعفران ګل لسمه جشنواره په هرات کې د درې ورځو لپاره جوړه شوې او دواوی غرفې په کې خودل شوې. دا په داسې حال کې ده چې د زعفرانو د کاروباریانو د ټولنې د معلوماتو پر بنسټ تیر کال د افغانستان 9000 هکتار ځمکې 15 ټنه زعفران حاصل ورکړی وو. دغه ټولنې وړاندوینه کړې وه چې سکل بعد د تیرو کلونو په پرتله 10 فصلو کې د زعفرانو په صادراتو کې زیاتوالی راشي. خو د زعفرانو یو شمېر بزګران وایي سکل د زعفرانو حاصل د قناعت وړ نه وو. په هرات ولایت کې د زعفرانو یو بزګر خیر الله نیازی ازادي راډیو ته وویل چې سکل د طالبانو حکومت او نړیوالې ټولنې له دوی سره هیڅ ډول مرسته ونه کړه چې لامل دوی له نویو ستونزو سره مخ شي. دی وایي له بده مرغه اوس چې موږ له کومو ستونزو سره مخ یو د اقلیمي بدلون او د اوبو کمښت دی. په ویالو کې اوبه نه راځي، اړیو چې په لوړ لګښت اوبه برابرې کړو او خپل پټي پرې اوبه کړو. د مرستندویو بنسټونو له لوري د بزګرانو هیڅ ډول ملاتړ نه دی شوی، نه هم دولت په دې برخه کې مرسته کړې او نه هم نړیوالې ټولنې. داخلي او خارجي د فاریاب ولایت د شیرین تګاب ولسوالۍ د زعفرانو د بزګرانو د ټولنې یو غړي محمد شریف بیگزاد هم ورته شکایت وکړو.
ولسوالۍ شیرین تګاب تقریبا
دی وای په شیرین تګاب ولسوالۍ کې د زعفرانو نګدي او یا بزګران شته. سکل د ګرمۍ لامل زموږ حاصلات ډیر کم. بزګران لدی عمل چې د نړیوالې ټولنې او دولت لوري ملاتړ نه کیږي ډیر مایوس شوي دي. په افغانستان کې د زعفرانو د تولید او پروسس د یو شرکت مسول عبد الله خیراندیش هم د غاډول ستونزې تاییدوي. وای د وچکالۍ لامل د زعفرانو په تولید کې کمښت راغلی او په نړیوال بازار کې د زعفرانو غوښتنه لوړه ده. نو موږ ازادي راډیو ته وویل
سال گذشته امسال خوشحالی بود.
دی وای د تیر کال په پرتله سږ کال وچکالۍ زیاته وه او زموږ حاصلات هم کم وو. خو له نیکه مرغه د صادراتو لړۍ روانه ده او په بیلابیلو هیوادونو کې د زعفرانو غوښتنه هم زیاته ده. دغه راځي بیې هم لوړې شوي. د سوپر نګین زعفرانو د هرات په بازار کې د 110 او 115 افغانۍ ترمنځ پیر او پلور کیږي.
در بازار هرات خریدی فروش میشه.
په افغانستان کې د زعفرانو حاصل عموما د میزان په روسیو کې پیل او د عقرب تر نیمه دوام کوي. زعفران د افغانستان له لسو په ډیرو ولایتونو کې کرل کیږي. هرات، فاریاب، بلخ، سمنګان او فراه هغه ولایتونه یادیږي چې ډیر زعفران پکې کرل کیږي. خو هرات په دې برخه کې تر نورو مخکښ دی. د زعفرانو د کاروباریانو د ټولنې مرستیال عبد الواحد ازادي راډیو ته ویلي چې تر دې دمه په افغانستان کې د زعفرانو په برخه کې دوه وی شرکتونه جوړ شوي او له هیواد بهر د دې تولید صادرات کوي. نو موړي ویل چې اوس مهال په نړیوالو بازارونو کې د افغانستان د زعفرانو د یو کیلو بیه لا تل له 2000 ډالر رسیدي. د طالبانو د حکومت سوداګرۍ او صنعت وزارت د معلوماتو لمخې اوس مهال د سلګونه میلیونه ډالر په ارزښت افغانستان زعفران د نړۍ او سیمې هیوادونو په ځانګړي ډول سعودي عربستان، متحده عرب امارات، اسپانیا، فرانسې، جرمنی، برتانیا او امریکا ته صادریږي. د راپورونو لمخې د افغانستان زعفران په نړۍ کې له مشهور زعفرانو بلل کیږي. په بلجیم کې د ذائقې نړیوال انسټیټیوټ د تیر کال په جون میاشت کې اعلان کړی چې د لابراتواري معاینات وروسته د مزي او خوند لاړخه د هرات زعفرانو په نړۍ کې لومړی مقام ګټلی دی.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې د ملګرو ملتو د رضاکارانو ډلې اعلان کړی چې 12.9 میلیونه افغان ماشومان د شری، سال او نورو ناروغیو له خطر سره مخ دي. یو ان والنټیر افغانستان په خپل ایکسپانډ په بیان کې ټینګار کړی چې روغتیایی خدمتونو ته دغه ماشومان لاسرسی خورا مهم دی. یو شمېر افغانان وایي ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي او دوی د درملنې لپاره مالی توان نه لري. جزئیات په دغه رپورت کې.
د سوارلس کسیزی کورنۍ سرپرست رحیم الله وایي واړه اولادونه او ریرونه یې په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي خو د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای درملنه وکړي. نوموړي نن شنبه د نومبر 28 ازادي راډیو ته وویل څو ورځې مخکې یو راره د سینه بغل ناروغۍ له امله ومړ. دی وایي زما یو راره چې زما د خپل اورادونو په څیرې د ساتنې او پاملرنې مسولیت زما په غاړه وو. یو کال عمر لرلو خو له بده مرغه د سینه بغل په ناروغۍ اخته شو او ومړ، ځکه ما یې د درملنې توانایي نه لرله. خدا خی یوازې رحیم الله نوی چې د اقتصادي ستونزو او بیکاری لامل د کورنۍ د غړو د درملنې توانایي نه لري. یو شمیر نور افغانان چې وروستۍ طبيبي خو او زلزلو اغیزمن کړي وای، سکالی ماشومان د سرپنا د نه موجودیت لامل په سړه هوا کې په بیلا بیلو ناروغي وخت شوی او د روغتیا سانتیاو د نه موجودیت لامل اوسمهال لړی ستونزو سره مخ دي. د کونړ ولایت د سوکې ولسوالۍ اوسیدونکو فرید الله چې د روان کال د اگست په 1 په مرګونی زلزلہ کې زیانمن شو اوسمهال تر خیمه لاندې ژوند کوي. ازادي راډیو ته ویل
ماشومان چې کوم دي ډېر مشکل په دې لري چې باران نشي او هوا خدای خیمه دي او هر ماشوم چې مثلا سنو بغل او ناس ناس مثلا د خېټې تکلیف او یو د نور توخه یا مثلا خامخا یو د هوا د سي قرباني چلته مریض نه مشکل ماشومان کې نو د مرسیا په واش کې کله ته نږدې او شفخانه یو کلینیک وینو داسې څه مسله نه وي چې هر ټیم تلای شوی.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د رضاکارانو ډلې اعلان کړی چې 2.9 میلیون افغان ماشومان د شری، اسهال او نورو ناروغیو له خطر سره مخ دي او روغتیایي خدمتونو ته د دې ماشومانو لاسرسی خورا مهم دی. دغه ډلې پرون جمعه د نومبر 21 په خپل اکسپان په یو بیان کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو رضاکاران له خپلو شریکانو سره هڅه کوي د زیانمنو افغان ماشومانو لپاره د روغتیایي خدمتونو له لارې د دې ناورین مخه ونیسي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو رضاکار ډله چې په رسمي ډول د ملګرو ملتونو د رضاکارانو پروګرام برخه ده ټینګار کوي چې د نن روغ نسل د سبا د روښانه نړۍ لپاره لار هواروي. دا په داسې حال کې ده چې د وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق په یو ګاډه اعلامیه کې ویلي و چې په 2024 کال کې په افغانستان کې 9300 ماشومان د شری په ناروغۍ اخته شوي او د 2015 له پیل څخه تر اګست پورې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 8500 ته رسیدل. د خوړو نړیوال پروګرام WFP هم د روان کال د اکتوبر په 6 په یو راپور کې ویلي و چې د بشري مرستو چټک کمښت له امله د تغذیه سلګونه مرکزونه وتړل شول. افغانستان کې د شدید خوارځواکۍ او د مخنیوي وړ ماشومان د مړینې د زیاتوالي له خطر سره مخ کړي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د تیر کال په دسمبر میاشت کې ویل چې د افغانستان د ولسوالۍ 22% اوسیدونکو صحیح خدمتونو ته لاسرسی نه لري او د 300 ولسوالۍ له ډلې یوازې په 93 ولسوالۍ کې روغتیایي مرکزونه شته او ډیری خلک د ډیرو وړو ناروغیو او ستونزو پر مهال هم د ولایتونو روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کوي.
ملګری ملتونه وایي له پاکستان او ایران د لکونو افغان کډوالو د استنیدو سره د افغانستان پر اقتصاد او سرچینو فشار زیات شوی او دا په داسې حال کې ده چې اروپایي هیوادونه هم په دې حالت کې غیر قانوني افغان کډوال افغانستان ته ستنوي. په دې اړه پام وکړئ د عصمت ساروان مفصل رپورټ ته.
د ملګرو ملتو یو بنسټ وایي افغانستان د حقوق کډوالو په جذبولو کې له سختو ستونزو سره مخامخ دی چې دا مهال خپل سیمو تستنی شي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان او ایران ترڅنګ اوس د اروپایي اتحادیې غړي هیوادونه هم هڅه کوي هغه افغان پناه غوښتونکي چې د پناه غوښتنې رد شوي له خپلو هیوادونو وباسي. د ملګرو ملتو پراختیايي پروګرام بیا یو ان ډی پی وایي افغانستان د ستنیدونکو کډوالو د بیرته ځای پر ځای کولو ظرفیت نه لري خو اروپایي هیوادونه د هغوی د بیرته لیږلو لارې لټوي. د ملګرو ملتو د پراختیايي پروګرام د راپور لمخې شاوخوا 4.5 میلیون افغانان چې له هیواده د باندې اوسي بیرته افغانستان ته د ستنیدو په حال کې دي. خو د افغانستان کړکېچن اقتصادي او انساني وضعیت د نړیوالو مرستو نشټوالی ژوره بېوزلي اقلیمي سختۍ وروستۍ زلزلې او د طالبانو لخوا د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو محدودول د ستنیدونکو د بیرته ادغام بهیر خورا ستونزمن کړی دی. اکثره ستانه شوي کډوال په خپل هیواد کې د کار او د ژوند د نورو امکاناتو له نشټوالي شکایت کوي. له ګاونډیو او نورو هیوادونو په پراخه کچه خپل هیواد ته د افغان کډوالو ستنولو د افغانستان پر موجودو سرچینو سخت فشار راوړی دی. له پاکستان ستون کړل شوی افغان سناګل وایي
دلته غربت د حکومت څنګه ته نشه روپی راکړې بیا مونږ کراګانو کې ورک مونږ به د غږ څو پورته کې دي مونږه وا غږ به څو کاوري د کې کونډي تیمان د ځ خلک سی وړ وړ بچان یو کار روزګار هم نشي کولای او چې دا څو کې کولای سم کار روزګار نه سي دی به صحیح حساب کوي.
د پاکستان ترڅنګ ایران هم سشکال د افغان کډوالو استلو ته زور ورکړی دی. لدی هیواد یو استنی کړل شوی افغاني چې نغواړي نومې پر راپور کې یاد شي ازادي رادیو ته وویل
کاسه کومنګ نه کوي موږ سره هیڅ امر ستنه د کړې دلته کار هم نشته چې خاون ملاوش یو هلته کار وکړي
نه ځای لرو او نه خوړلو لپاره ډوډۍ. ماشومان مې ناروغان دي، ټول بدن باندې دانې راختلي، خو موږ سره دومره وسه نشته چې ډاکټر ته یوسو.
په افغانستان کې د بیرته ستنیدونکو کډوالو د جذب د کمزورۍ ظرفیت چې له پاکستان او ایران څخه د میلیونونو کډوالو د جبري ستنولو له کبله لا تشدید شوی، د اروپا لپاره لوی خنډ کیږي، ځکه هغوی هم غواړي هغه افغانان وباسي چې په غیر قانوني ډول په څو اروپایي هیوادونو کې اوسي. د تلی یا میزان په میاشت کې د اروپایي اتحادیې شلو غړیو هیوادونو په ګډه له اروپایي کمیسیون څخه وغوښتل چې د هغو افغانانو د بیرته ستنولو لپاره عملي ګامونه واخلي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. دا نوښت د بلجیم د پناه او مهاجرت وزیر انلین فان بوسویت اعلان کړ. هغه وویل
د شمال، جنوب، ختیځ او لویدیز ټول غړي هیوادونه له یو ستونزمند خنډ سره مخامخ دي. موږ نسو کولای هغه افغانان چې غیر قانوني یا مجرم دي حتی له محکومیت وروسته بیرته واستوو. دا وضعیت د پناه ورکولو پر تګلاره د خلکو باور کموي او زموږ د امنیت لپاره خطر پیښوي. اوس د ګډ اقدام وخت دی.
د بلجیم ترڅنګ د لیک بلغاریا، قبرس، جرمنی، استونیا، فنلند، یونان، هنګری، آیرلند، ایتالیا، لیتوانیا، لوکزامبورګ، مالټا، هالند، ناروی، اتریش، پولند، سلواکیا، چک جمهوریت او سویډن هم لاسلیک کړی دی. د یو این ډی پی د ویپانی پر اساس د دې ادارې د آسیا او اوقیانوسیې رئیس کانی ویګناراجا ویلي د خلکو د بیرته ستنولو په اړه نړیوال فشار او د افغان ټولنو محدود ظرفیت یو له بل سره په بشپړ تضاد کې دی. دا حالت سبب کیږي چې څوک په ډله ییز ډول د افغانانو د ستنولو د پروګرام دفاع ونه کړی شي. سره له دې د اروپایي اتحادیې شل هیوادونو د رد شویو افغان پناه لټونکو د بیرته ستنولو لپاره فشار زیات کړی او بروکسل له طالبانو سره غیر رسمي تماسونه پیل کړي دي. هغه حکومت چې اروپایي اتحادیه یې لا هم په رسمیت نه پیژني. د اروپایي اتحادیې د پناه لټونکو د ادارې د وروستیو شمیرو له مخې د سږ کال د جون او اګست ترمنځ په اروپایي هیوادونو او د اروپا د آزادې سوداګرۍ په ټولنې یا EFTA کې 3.5% افغانان د کډوالو په توګه په رسمیت وپیژندل شول، که څه هم دا کچه په بیلابیلو هیوادونو کې ډیر توپیر سره لري. افغانستان چې شاوخوا 4.3 میلیونه وګړي لري د نړۍ له تر ټولو بېوزلو هیوادونو څخه شمیرل کیږي. د وروستي شاخص له مخې په درو کې 2 برخې خلک د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. ویګنار اجاوی زیاتره افغانان له ایران او پاکستان څخه ایستل کیږي، ځینې په جبر او ځینې په خپل خوښه.
تقریبا 10% ټول افغان نفوس بیرته راګرځي، خو پرته له پورونو بل څه نه لري، کورونه نه لري، کار نه پیدا کیږي، د خونسی او روغتیا لومړني خدمتونه ورته نشته، او تر ټولو بده ده چې نجونې لشپګم ټولګي رستو خونسی ته نشي تللې او خصي کار نشي کولی.
د هغې په وینا د نړیوالو مرستو د نه رسیدو له امله وضعیت لا خراب شوی دی.
کله چې لستنیدونکو کورنیو پوښتنه کیږي چې کومه نړیواله مرسته یې لیدلې، 84% وایي چې هیڅ یې نه دي ترلاسه کړي.
د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي
دلته معروف ولسوالۍ ته کوم شی راځي، یا د مجبور په نامه یا د مسکینانو په نامه، هغه مستحق خلکو ته نه رسیږي، یا یې ماړه وړي یا د وایستې والا وړي، مسکین ته خپل حق نه دی رسیدلی.
له 2020 کال وروسته چې طالبان بیرته واک ته رسیدلی، ښځې او نجونې له زده کړو، کار او ټولنیز مشارکت څخه سختې محرومې شوې دي. ویګناراجا ټینګار کوي
اروپایي اتحادیه باید د افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو په مذاکراتو کې د ښځو او نجونو د حقونو موضوع د اساسي شرط په توګه یاد کړي.
هغه زیاته کړه
هر افغان نارینه، ښځینه، الکان او انجنی باید د بیرته ستنیدو پر مهال د یو عزتمند او با کیفیت ژوند فرصت لري. خو تر ټولو مهم، افغان ښځې او انجنی باید د زده کړې او کار حق ولري.
د ملګرو ملتونو پراختیایي څانګې یو این ډی پی په خپل تازه راپور کې چې د لړم یا عقرب په 1 مخبور شو ویلي دي چې د کډوالو جبري ستنیدلو، زلزلو، وچکالیو او پر ښځو د کار محدودیتونو د افغانستان پر اقتصاد فشار زیات کړی دی. دا راپور چې له 8000 کورنیو څخه د نظر پوښتنې پر بنسټ برابر شوی، شي چې له نیمایي ډیر راستانه شوي کډوال د دې لپاره چې څه وخوري، له خپلو روغتیایي خدمتونو تیریږي او نوي سلنه پوره وړي دي. لبلخوا دا فشار پر شزو لا زیات دی ځکه د هیواد په کاري ځواک کې د شزو ونډه شپږ سلنې ته راټیټه شوې او د طالبانو محدودیتونو پر هغو شزو چې د کورنیو سرپرستی کوي ژور اغیز کړی دی.